درنو افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه، د طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړي، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړي دي. د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته د هغوی د میاشتنی معاش د مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدین شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې څلورو کلونو په ترڅ کې چې طالبان واکمنان شوي دي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږ کال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کیږي چې 15 کلن شوي یا یې 40 کاله کار کړی دي، خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 415 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې یو نوي مرکزونو بیرته بودیجه ترلاسه کړې او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې، اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته ووژل شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوې دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وژل شوې ده. محمد الحداد تر پیش مخکې په انقره کې له ترکی چارواکو سره تر لیدو وروسته طرابلس ته ستنېده. تر اوسه د الوتکې د لویدو علت څرګند نه دی او ترکیې ویلي چې د پیښې په اړه به پلټنې وکړي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیکي پیښو په ګډون درې تنه ووژل شول. د روسیې تحقیقاتي فدرالي کمیټې ویلي چې په بیلیتسکایا واټ کې چې کله تیره شپه پولیسو یوه مشکوک کس ودراوه چاودنه وشوه چې له امله دوه ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته درې واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینونګ په سیمه کې نن د رشتر په کچه 6.1 درجې زلزله وشوه. تر دې دمه د اوښتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2016 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 کسان وژلو او په 1999 کال کې وی زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 کسان مړ کړی وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې مخکې یونیسف ویلي وو چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي. د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال، د اوبو د مدیریت کارپو وحیدالله صدیقی او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس. ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهاند صاحب، پایل به تاسو نه وکړو، تاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی، تل مو همکاري درلودله. مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهاند صاحب دودیال.
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا د اروپای اتحادیې خبره پرون ما واورېده. دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 20 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د ما ذهن ته راغله چې ښه، په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم، د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړه. لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده. مونږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه او سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو، اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري، د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوزو کې 6 سیندونو ته رسېږي او دا کافی اندازه سیندونه دي. اما متاسفانه مونږ اوبه نشو مدیریت کولی، هغه مو لات استفاده ور نه دي ګرځولي. البته د اوبو مشکل په ټول دنیا کې شته ده. متاسفانه د بعض ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 1 میلیارد خلک صحي او د څښلو اوبه نه لري. 2.5 میلیارده نور هغه خلک دي چې په کال کې اقلا یوه میاشتې اوبو د کمښت سره مخامخ دي. اما افغانستان باید داسې نه وای. مونږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې مونږ ورته روزمینی اوبه وایو کنه، د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډېرې جاري اوبه دي. او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي، بلکې ښې خوږې اوبه لرو مونږ او تاسو. مونږ پوهیږو چې په دنیا کې، په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي، خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي. د دې نه ډېره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي، او په هغه کې هم صرف 1.2% هغه اوبه دي چې مونږ ته مهیا دي او دا یا په سم یا په سیندونو کې دی، یا د چینې په شکل کې دی، یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې موږ ته موجود دي. اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل، په هوا کې د بړاس په شکل، په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي. خو زموږ په افغانستان کې مونږ البته د کنګل په شکل هم لرو، په پامیر کې، په هندوکش کې یخچالونه دي، اما غره ویلي کېږي او راځي دغه د سیندونو په شکل. هم د کنګل په شکل لرو، هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو، او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جمهور دوب کړي. په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو، اما د اوبو موجودیت د ژوند دپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده. لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوندي شوي دي، که انسان ده، که حیوان ده، که نبات ده، دا ټول. یا بل ځای فرمایي قرآن وانزل من السماء فاذا بسعيه بالارض، دا اوبه له ماء اوبه نازل شوي ویلی راځي د اسمان نه تر څو ځمکه ور باندې ژوندې شي، د باران په شکل راځي. او شکر ده چې دغه 2-3 ورځې کې په افغانستان کې هم باران وشو، په دې شرط چې مونږ دغه اوبه ذخیره کړی شو. مونږ ډېر سخت بې احتیاطه یاستو، ډېر بې خبره یاستو د اوبو په مدیریت کې، د اوبو په ساتلو کې. نه یوازې دا چې دغه موجودې روانې اوبه باید وساتو، بلکې دا پاکې هم باید وساتو. په دغو ټولو کې مونږ متاسفانه مشکلات لرو.
ډیره ډیره مننه پوهان صاحب. د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو. لاړ بشو خوست ته. له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکه پیژندنې متخصص را سره په خط دی. برلاس صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی.
لومړی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې ملمنو او د دې راډیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه.
برلاس صاحب څنګه ده؟ په تیرو څو ورځو کې په خوست کې باران سوی که څنګه کوه ورسوي؟
مننه. دا دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده، دغه د تڼیو په ځینو غرونو کې وه، په زدرانو غرو کې وه، همدغه سیدا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم دوسر سرحد لرو، یا دوسر موږ ولایتي پوله لرو دغه ساحه ته واور وشو خو ډیره په کم اندازه لومړی گئیس کې واور وا د تقریبا یو وروسته لمرم وشو اسمان شیم شو د واور اندازې هم کم وا باران ورسره نه و داسې وچه غوندې واور وا هغه تقریبا یو دوه ساعته چې واورې دا بعد له غرمې نه له مسپښین وروسته کرار کرار هغه بیرته ولی شوه نو باران موږ پتمه یو چې په همدې ورځو کې وشي هیله هم دا ځکه دلته وچکالي هم ده ګردونه ګردو غبار هم زیاتوي خو تر اوسه په دې اونۍ کې دې باران څاڅکي پوسټ نه راشو
برلا صاحب خوست کې کرنه څلور فاصله ده کنه په ژمي کې بیا څنګه کرل کیږي څه تفاوت لري نور ولایتونو
خوست نور ولایتونو تفاوت ده چې دلته په عموم کې دولس میاشتې آب و هوا دې لپاره جوړې چې یو نه یو ډول فصل یا کرنیز تولیدات وشي او خوست د نورو ولایتونو سره نسبت دلته هوا چې د معتدله ده موږ کدی بدخشان سره مقایسه کو ممکن هلته د واورې یا د ژمي فصل شپږ میاشتې اووه میاشتې ادامه ولري ولې خوست کې برعکس دولس میاشتې سختمنی چارې کېږي یعنې دا اوس هم په خوست کې ځینې سختمنی چارې پروژې روان دي د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کوم موسمي هغه چې بوټي یا ونې کینول شوي دي یا مثلا حاصلات حاصلتي کرنیز توکي کینول شوي دي نیالګي دا ګروپ ورو وده کوي خوست دا عموم کې په هغه ولایتو کې نه راځي چې هلته په دې ژمي کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرنې ممنیت وګرځي
برلا صاحب ما خوست نه دی لیدلی ډېر مزلو چې کاش کې خوست وګورم خو تر ګردې ز پورې تللی يم اسې پکتیا ته اسې ځاځو ته تللی يم د سې رپورټونو موږ د ورستې کلروڅې په خوست کې ځینې نوي زراعتي ابتکارات شوې دي مثلا په خوست کې اوس د غنو یو کار شوی دا غني کرل کیږي د سیتروس لکه مالټا او کینو دا هم کرل کیږي که په دې اکل معلومات راکړي
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري چلته مختلف او لکه تاسو چې دا ونه وکړه ملټي دي نیلګي دي املوک دي مڼي دي دا غسي میوجات وخت نه وخت د مربوطه ریاستو یا ځینې مؤسسي چې په دې بش کې همکاري کوي کار کوي اغه وخت نه وخت یو ولسوالي مشخص کوي البته مربوطه نیلګي یا میواداری ونی لګئی بیا ګوري نتیجې ګوري کله چې نتیجې مثبت واغه به رسنوي سره هم شریکي خوشبيني هم پیدا کیږي چې په دې ساحه کې د ابو هوا ته په کتو د بوټي هم سکالري هم میوه لري نو په دې ترڅنګ په خوست کې ځای خلک په ولسوالۍ کې دغه لاره را پیدا شوې ده چې دوی په خپل سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیلګي او سیالتا یا میواداری ونی اوسي اغه زای ته زای کی خپل د نتایج واخلي یعنی بغیر لا دینه چې دولت کوم ورډونال ته ورشي هم سی ورشي خلکو په خلکو کې یو ډول اقلام الکمندی پیدا شوی دا چې دوی مختلف قسمه بوټي میواداري ونی سنیلګي تجربه کړی او غي نورسته نتایج له خلکو سره شریک یم دا پایله وا چې څو وخت مخکې ممکن تاسو له رسنوي نه ممکن خبر وای چې په خوست کې ملټي املوک شفتلو مانی غنی او داسې مختلف
نیواداری ونی
سمر ورس دی جای وار کړه خلک ورته ډیر خوش کینو
موږ د غنی او ورزل او د مالټو خنن موږ ریپورت درلود ځانګړی توګه د قلندر ولسوالۍ نه هله خلکو شکایت کوي چې د وبو کمای دی خاطر خلکو ویلیو چې څوک څه پیسې لري هغه ټانکرونو کې په وبو راوړي یا نور سہولتونه لري او څوک څه پیسې نه لري بیا ډیر مشکل سره مخامخ دي وضعیت څنګه دی واقعا دی وبو د پاکو دی وبو د لاسرسي په برخه کې
دا موږ په عموم کې کدی وبو ستوزه یاد کو دا خو موږ په یوه ټول افغانستان کې د وشکلي تاثیر غلي دي د اقلیمي بدلون تاثیراتو دی پایلو د جملې څخه یو هم وشکلي ده نو دا وشکلي یوازې په کلندر کې نه ده بلکې په تړنۍ او غرنیز سیمو کې د همداسې په ګربزو کې ده په لشیرو کې ده په دوه مونږ کې ده په ټول کې دا خو سیدا وبو چې دی هغه کومې داسې عموم کې هغه ذخیره شوی نه دي چې عمل ته دی مثلا د وبو کمښت ستونزه نه وي ولې دوی چې کومه ټانکره موضوع یادوي دا زیاتره وخت غللمیز مکه چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل غا لاس په کار کېږي دوی لپاره وبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټانکر نه استفاده کوي دوی په اصطلاح چې هغه څوک چې پیسې لري ملدار دي هغه امکانات برابروي او په عموم کې موږ که خبر وکړو دا دوی د راپور موضوع فکر کوم دغه توضیح په عمومي ډول موږ وایو نو په خوست کې دی وبو وشکلې برختيام د دغه سفر غلطه دلته په زیاترو ولسوالۍ کې موږ وخت نه وقبري کو تجربې لوي او صحت نه معلومات راخلو نو په عموم کې دغه خبر راټول کو خوست کې برختيام د وشکلې دا یوازې کلندر نه بلکې په نور ولسوالۍ کې هم دغه موضوع اکثر شوی دی.
مننه برلا صاحب. د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې. خوست کې آبادی ډېر پرمختللې نسبت پخوا ته، هلته هوایي ډګر دی، هلته پوهنتون دی، هلته ډېرې نوې نوې ودانۍ سوي دي. دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده؟ نلونه څومره د ډاډ وړ ده دغه شبکه؟
موږ په خوست کې د اوبو کانالیزیسون شبکه چې دا هغه څه ډول چې مناسبه وه نسبت ښار پراختیا ته هغه سي ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوي. موږ زیاتره وخت داسې پېښې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته، د خوست شمال لوري را داخليږي، بیا د خوست ځینې تاسات او ودانیو ته دوکانونو ته د اوبو ذخیره کېږي ننوځي. هغه علت هم دا دی چې په ښار کې هغه سي منظم سیستم کانالیزیسون نشته، او کای هغه د پخوس کې د کرولې لیلوري ځینې لختي کیندل شوې دي، یا مثلا د لپاره لوی ویلې جوړې شوې دي، هغه وبو حجم شي یا د کثافات ډیرواله شي په لختي کې، هغه به تر دې بایس شي چې په پخوس کار کې ځینې هغه تلفات رامنځته کی ملي بستون دی راولاړي کی. او کومه په عمومي ډول وي خوست کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې دا ونه وکړه دا سره د دې چې خوست یو پرمختللې مخ پر ودی ولایت دی، ولی په دې برخه کې متاسفانه چړول چې کار واغ سي پلان شتون نه لري، خو ولی ز څومره چې معلومات لرم مربوطه ای درې اوس په دې 1415 کال د فارزینی بودیجې ځنګړې کړې وي، په شپې پلان نه جوړ کړی دي، ځین موصاف سره ناس ته شوی دي چې په دې باش کې دا ستونزه کرا ولړ شي، دا د حل لپاره یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی ومومي.
مننه برلا صاحب. بل پوښتنه، په خوست ښار کې د پاکو یا د څښاک د اوبو مخزنونه نسته؟ مثلا د متون بابا په غره کې یا بل اوچته سیمه کې کوم ځای کې سته؟
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لاري په خوست کې دیو برنامه درلوده چې د اوبو لپاره ذخیره‌ګانې جوړې کړي، په غونډې کې هغه بیا منظم ډول کلیو ته پاتې اوبه دغه سیستم جوړی شي. په ولسوالۍ کې دا کار شوی دی، په ډېرو ولسوالۍ کې په لیرې اطرافي سیمو کې یا مصافو کړه ده یا دولت په انکشافي بودیجه باندې کړه ده، زیاتره دی اوبو انرژي ریاست چوکاټ کې هغه برنامه جوړوي، سرویګانی کوي، کوم ځای کې چې ضرورت ده دغه نقطې په نخښه کوي. په لویا کې کومه داسې وایي چې اوس د خوست ښار لپاره موږ د متون تپی یا د متون بابا په غونډۍ کې لستر ذخیره ولرو، غوښنه د کانالیزیسون یا د اوبو پایپ لاین په شوري دغه سیستم نشته، ولې ځینې بیا په کوچنۍ سفه مو کوي، یو کوچنۍ کوچنۍ ذخیره گاوی جوړې شوې دي چې هغه په کوچنۍ کلو ته او ځینې کوڅو ته دغه اوبو هغه چې د جریان لري. خو په لویه کې کوم غوایو دلته پوز کې زیاتره اوبو چې دغه یا سولري سیستم له استفاده کیږي یا برمی دي یا څاګان دي یا د اوبو دي واټر سیستم چې موږ ته وایي دغه استفاده کیږي ممکن.
ان نلو نستا کورو ته چې منظم اوبو ورسوي او خلک بل پری کی دغستا
د به بحث کې راځي غنښت ممکن مثلا زه اوس فلانه یو پلازا کې اوسېګم، زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازا چې دغه خپل برمل لري اګینا برق وستا او عمومي موږ ټنکي ورته وایو او په دې چات سره چې گئی هغه څنګه بیرته موږ ته توضیح کیږي. همدا سي زیاتره وخت رهایشي زینې دي یا مثلا پلازې دي ټول اندر یو سیستم دا عمومي ډول موږ کدا چې برنامه شي تاسو وایي دا دلته تصدیق کو کای اگر پوکامه کا شدا، یعنی زه په خار کې ګورم چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برما وهلي دا ټنکی لري، ولی دا ټیکټر کې کومه هغه ترکتور کې وبشي توزیکی کې هغه ورزي کنه ډکې به په کورو باندې ویشي، یعنی فوز کې ځب هم دی مرکز کې درته وایم دا چې کورونا شته چې ته په کرایې نشي کرایې نشي کې نو درته اول به یو بو پښتنه کې چې دلته وبو موږ هغه دی برمی وبلرو نه لرو کا د ترکتور وبدي. نو په خار کې هم دغه د ترکتور چې ته وګورې د ورځې لیکو ټنکی برکړي مختلف کورو ته په توزیع کوي، په دې معنی دا چې دلته کدا کا سیستم چې تاسو یادونه وکړه دا غوا کنه دستون غبنه و.
ډیر ډیر مننه برلا صاحب. به هم تاسو ته راځو. وحید الله صدیقی صاحب دی وبودي مدیریت کارپور سره دی، ډیر ځان پاتسو صدیقی صاحب خبرونه ته خره لاست، ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی.
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم میلمانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم.
صدیقي صاحب، د اوبو مدیریت څه معنا که راته ووایئ؟ اوبو څنګه مدیریت کو، څنګه ګټه تر واخلو، او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده هم تر وکړه له لاسه هم ووتې بیرته یې تازه کړو؟ مهرباني.
ګوره، د اصلي هدف د اوبو د مدیریت څخه دغه دی چې مونږ د اوبو نه څنګه وکولای شو تر څو د خپلو خلکو د هوساینې او همداشان د اقتصاد د ودې لپاره مونږ د هغې نه استفاده وکړو، او په زمن کې څنګه وکولای شو چې د استفادې ډول په اوبو شکل سره ترتیب کړو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمو ته ناوړه زیان ونه رسیږي. په لنډه کې مونږ وایو، او په افغانستان کې که مونږ وګورو، افغانستان کې مونږ یو سطحي اوبه لرو، کومې اوبه چې په سیندونو کې راځي، په ویالو کې راځي، او دا کېدای شي د باران د عمله راشي، یا هم د یخچالونو د ولې کېدو د عمله، او یا هم په بعض بخشو کې چې زیرزمینی اوبو سطح هلته لوړه وي په شکل د چینو کارزو باندې راوځي، او بل هغه اوبه دي چې هغه په زیرزمینی شکل موجودې دي چې هغه کوای شو موږ د څاګانو د طریقه او یا پخوانۍ طریقه دا وه چې د یوې ساحې نه به بل ساحې ته کله چې زیرزمینی اوبه انتقالولې دوی به بیا کاریزونه وهل چې کاریزو طریقه به انتقال د زیرزمینی اوبو د یو منطقې نه بل منطقې ته کېدلو. او په مصرف د اوبو کې که مونږ وګورو په کومو بخشو کې اوبه ضرورت دي، اصول کې اول مهم دا ده تر څو د ژوند لپاره د هغه نه استفاده وشي، یعنې د څښاک اوبه. مونږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو په عموم کې، بیا په کرنه کې اوبو ته ضرورت دی. په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډسټریل واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي، او په وروستیو کې که مونږ افغانستان کې اوس دا چارې زیاتې شوې، کله چې دا معدنیات یا کانونه کیندل کیږي په دې کې د اوبو مصرف ته ضرورت دی، چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی. او بل په عموم کې د بهر د اوبه دي چې مونږ بهري اوبه لرو هغه افغانستان کې اوس نشته، خو په عموم کې که مونږ لوی افغانستان بیا وګورو بیا کېدای شي مونږ فرضاً د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی په هغو بخش کې بیا د ټاپوګانو د دو بخشو مدیریت دی، یا هم د
صدیقي صاحب د هند سرحد نه خو اوس مونږ لر یو لاسرسی نه ورته لرو بهر هند ته، خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنی دا د اوشن انجینیرینګ هغه بل موضوع ده، خو داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکینی څلور بخشو چې ما یاد کړل هغه مهم دي.
صدیقي صاحب، آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بیا او رغونو کې د ونو کېنول، یعنی ځنګل زیاتول، دا مونږ ته اوبه سپموي راته ساتي کنه؟ څنګه ساتي؟
ګورئ افغانستان کې مونږ مناطق لرو چې هلته عموم وچ دي، او اکثره علت یې دا دی چې هغه موسمي ورښتونه که مونږ وګورو هغه سایکل د باران په هغو مناطق کې لږ دی، او هغه ساحې دي چې وچې دښتې دي، تا خبره هلته شنه بوټي نشته دي، نو کله چې ورښت کیږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلیږي، په ساحه کې نه پاتې کیږي. اما د شنو بوټو موجودیت او د ونو موجودیت باعث کیدو کیږي چې د جریان د اوبو په مساحه کې تم شي، او بل خصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا مځکې ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لوند وساتي. یو بحث دی کله چې مونږ د تغیر اقلیم په باره کې مونږ بحث کوو چې تر څنګه وکولای شو د اوبو د ازرارو نه مونږ ځان هغه کو خوندي وساتو، په هغو کې یو بحث دا دی چې مونږ څنګه د واټرشید منیجمنت وکړو. واټرشید یعنی د غرو لمنې دي، یا فرضاً
په پښتو کې زړه کډر تا وایم فرضاً په غوښ او هو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیطي زیستي فعالیتونه تر سره کو تر څو دا جریان د اوبو یو څه تغیر شي ساحه شنه شي او په زمین کې ازرار یا سیلابو د کبله چې تخریبات منځته راځي او بل خصوص په افغانستان کې جلته اکثره غرنۍ سیمې دي نو بیا دا ډیر کومه کولای شي.
صدیقی صاحب کچیر په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کیږي او بخ خطر ارغړی مخ مخ سین ته ځي او لوی سیلاب جوړوي ک ورلکی غنه کندی وکیندل شي دا وبو تم کوي په دې کې خوشاک نسته چې وبو تم کوي اما بیا خو موږ غلرو لمر لرو په لمر کې تبخی کیږي دا طریقه څومره یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کیږي څومره کې داسې موثر وي دی وبو په ساتلو کې
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شای چې تاسو یاد کړئ چې وړې ډاکونه جوړیږي دا عموما په هغه ساحو کې موثر دي کله چې هغه قشر د ځمکې باید مطالعه شي یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې دا کوجرا کو او دا اوبه دا نه دی چې فرضاً هدف موږ نه دی چې اوبه هر ځای ډنډ کو د اوبو نه د استفادې یعنی فکر یې باید مخې نه وکړو چې کله موږ اوبه دلته درو دا په څه مقصد دی آیا موږ هدف دا دی چې دا زیرزمینی اوبه ته جذب شي آیا دا دی چې موږ هلته بوټي وکړو هغه خړو به وساتي د یو کم وخت لپاره او په اکثره ځایو کې فرضاً که موږ وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظره چې دي قشرونه یې د مځکې دي کله چې هغه هلته اوبه رسیږي اغه مزره مواد کیمیاوی د غوسه منحل کیږي او زیرزمینی اوبو اغه کیفیت خرابوي بل نن کوم د مرکزی افغانستان لکه بامیان او د ساحه وګورو اکثر اغلط زیرزمینی اوبو چې خلک څاګانو یې اوبو تروشي وي نو اغه د څاک د پاره وړ نه وي نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو که چیرته په ساحه کې موږ اوبه ذخیره کیو په شکل دی واټر شید منیجمنت کوم فعالیت کوو دا باید مطالعه شي چې دا باعث دي دوی چې ګټه ورسوي باعث دي دوی نشي چې غلط نور هم هغه محیط زیست او بل خصوص زمینی او به موږ آلوده کړو.
ډېر ډېر مننه صدیقی صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو پوهان صاحب دودیال په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا ل پیړیو راهیسه حتی ل زرو کلونو په خوا هم دا سه منخه او اثر ستاسو د کاریز سیستم ډیر فعال او لاسته راولل شوی معلومات خي چې دا ډیر مؤثر او پخوا اما اوس کاری چې د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی یعنی پخوا چې څومره ریواج نهسته پخوا به مقصد کلو خلک ټول دل هم به خپل کاریز کیند او هم به خپل پاکاو او یو څه شرابې کول د څخاک او دیوبو او هم د زراعت دیوبو که په دې حکل تاسو وغږیږئ چې دا سیستم څومره مؤثر او اولی اوس منحصر شوی دی یا شاده تللی دی؟
بلکل ډېره ښه پوښتنه وکړله. موږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې، د چینې په شکل مو درلودلې او د کاریز په شکل. ډېر کم بیا د څا او هرهټ په شکل وو، اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډېره غوره وه. اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي، دا خو زموږ زیرزمینی اوبه یې بالکل تباه کړلې، بالکل د زیرزمینی اوبو سطحه ډېره ټیټه لاړه. ولې د دې په ځای باید موږ په کاریزونو باندې کار کړی وای؟ خصوصا کاریزونه د افغانستان په غرب او په جنوب کې ډېر مروج و. هرات کې چې تاسو وګورئ دا اوس هم د کاریزونو آثار شته دي او هغه کیدلی شي چې بېرته ژوندي شي. دا لرې به نه شو دغه کابل کې، د کابل جنوب خواته دغه چهار آسیاب، سر آسیاب، دغه باغ سردار ولی چې ورته وایي غونډې تعلیمي، په دغه ځایو کې دا د کاریز نښې اوس هم شته دي او یو دوه کاریزه دا اوس هم هلته فعال هم دي. په ننګرهار کې په چاپلیارو په دې سیمو کې کاریزونه شته دي او فعاله هم دي اوس. نو کاریزونه کاملا نه دي له منځه تللي، بعضې ځایو کې وچ شوي دي او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول. رښتیا هم بل علت دا و چې دا موږ دا کله چې برمې او ژور څاګانې دا شروع کړلې، د اوبو سطح نوره هم ټیټه لاړه او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړ. د کاریزونو ښه والی دا و چې هغه موږ په مرور د زمان د غونه ډېر ښه اقتصادي استفاده کولی شوله، اما متاسفانه دا اوس وچوي دي. دې دپاره که تصمیم نیول کېږي نو د دې دپاره به اول باید مطالعات وشي. هغه پخواني کاریزونه چې و هغه باید له سره مطالعه شي چې څومره امکان د دې شته چې دا پاک شي او بیا به اوبه پیدا کړي. او د دې نه برعلاوه که چیرې موږ څه نور امکانات وموندلی شو چې نوي کاریزونه وکاږو، خو د نوي دپاره به شاید دومره تجربه هم نشته ده، کېدای شي موږ په نورو برخو کې کار وکړو. خو هغه پخواني کاریزونه که راژوندي کړی شو دا به هم ډېره لویه ګټه وي. خو دا هغه وخت کېدای شي چې نور دا سولر او دغه چای عمیق چې ورته وایي د دې نه موږ صرف نظر وکړو. دا ډېره غلط روش و. موږ تقریبا یو 15 کاله مخکې ریاست انکشاف دهات، وزارت انکشاف دهات، په دې کې موږ پیشنهاد وکړ چې دا کار مه کوئ، اما دوی دې کار ته ادامه ورکړله او ورځ په ورځ نتایج ډېر غلط شو. نو کاریز نه استفاده یوه برخه د اوبو د استفادې وه، یوه برخه وه، نه دا چې ټوله. موږ د کاریز نه برعلاوه موږ سیندونه لرو چې په دې باندې بندونه موږ جوړ کړو. دا بندونه کېدای شي ذخیروي وي، کېدای شي انحرافي وي، کېدای شي کنترولي وي، هر یو نه کېدای شي. او دغه د ورښتونو اوبه چې دي دا په تخنیکي شکل سره یو څه تخنیکي کار ورسه وکړو او دا موږ زیرمه کړو. البته لکه سره کوم چې سیستم ویلي دا به په سنجیده شوي شکل وي. یو تشویش بل هم دا ده چې بعضې ځایونو کې موږ صحیح ده لږ شروع کړی ده، مثلا کانال خوشتېپه او یا بعضې نور، خو هغه ته بیا دا د زابر سیستم ډېر مهمه ده چې موږ دا تشویش لرو چې مبادا بیا داسې نه شي چې دا ځمکه کې یو څه منحل مالک شته دي چې دا زموږ خلک پرته خوره وایي چې دا بیا جګه نه کي راپورته نه کي. نو هم د کاریز په سیستم کې هم د کانالونو سیستم کې په دې ټولو کې احتیاط ډېر ضرور ده. موږ دا احتیاط ونه کړ په ژورو چاګانو کې، په سولر کې، په دې کې دا احتیاط ونه کړ، په ښارونو کې، په ښارونو کې دا چاګان اوبه ډېرې ژورې شولې او هم ککړې شولې او هم سطحي اوبه ټیټې لاړله. بیا دغه اوبه چې ترلاسه کوو هم دا په اقتصادي ډول ترې نه استفاده نه کوو. زمونږ په ډېرو ځایونو کې په دولتي ادارو په دېو کې د اوبو میتر نشته ده او هغه نو بیا ډېر افلاطي استفاده کوي. سلمانیان وګوري، دا حمامونه تاسو وګوري، دا د موټر مینځلو ورکشاپونه دا تاسو وګوري، څومره افراطي استفاده کوي. دیو څه کوم میچار کینو، یعنی تمه یوازې د کاریز په امید باندې یا یوازې د باران په امید باندې نه، بلکې ډېر نور تدابیر هم دي چې موږ د اوبو په برخه کې باید د دې نه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، خوست کې کاریزونه ستا یا نه لیدل کی یا اوستا فعال دي؟ برلا صاحب،
یانو دلته چې د حضور داشت درلودو هغه پوخا مګه خلکو لخوا په خوست مرکز او ځینې ولسوالۍ کې کاریزونه جوړ شوی وو. یو شمېر خوست هم فعال دي. په خوست مرکز کې هم دا اوس زار وخت ګورم په رضامه دغه منظم ډول د اوبو لیک دی یو وسیله ده. د اوبو د سپما بخش یو ښه مدیریتي څانګه ده او د دې ترڅنګ په ځینو ولسوالیو کې موږ ډېر مشهور کاریزونه لرو. هغه صبری خواته دي، مرکز علاوه منګلو خواته دي، لشیرو خواته دي، دغه مختلف ځایونو کې هغه پخواني ځینې هغه پروژې چې تطبیق شوي وي یو شمېر غیر فعال شوي دي یا تخریب شوي دي. هغه د دوی کوم لختي کانالیزیشن دی اوبو چې و د کاریزه اوبو کې تیر دی پر غیب ورته ولې دغه د کې شوی دی لیکار لیدل دی. خو ولی په ځین سیمو کې چې هغه کاریزونه جوړ شي او اوس مهاله خلک سیمایز خلک ورزي وخت نه وخت کډاک شو هغه بیرته پاکوي د اوبو نه هم زراعت استفاده کوي، هم خلک د ښاک لپاره استفاده ونه کوي او د پاک اوبو په بخش کې په خوځ کې هغه عمده وسیله یو د برخه ده.
ډیره ډیره مننه. او په خوست کې د دې عمیق څاګانو یا د سولر څاګانو کیندل څنګه دي؟ مثلا زه کور لرم یا ځمکه لرم، غواړم عمیق څا په ویکندم، چا نه باید اجازه واخلم؟ اجازه ستا کوم سیستم ستا چې هغه ریګولیټ کی قوانینو ته پریږدي کار پیوسی؟
کمګه داسې په دولتي کچه وي او عموم کې کنټرول شي دا د اوبو انرژۍ ریاست لرو موږ په کوس کې د دې لوري کنټرولېږي والی کا په عمومي ډول ووایو دغسې چې پکار ده هغه ډول مخنیوی نه ده شوی. د اوس هم زه ځینې وخت نه وخت ګورم چې په فیسبوکو کې اعلانات کېږي چې زه مثلا ژوره څګانه وایم یو سیستم لرم کچا پکاري دم واټساپ شمره ده یو ډول کمپاین هم وو او د دې تر څنګ موږ سولاري سیستم کوو یو ځل بدبختانه یو تجربه ترخه تجربه لرم په خوست کې زیاتره کلیوالي خلکو یا په مرکز کې سولاري سیستم عیار کړه دا غیز مرچی راپورته شي دا سولار شمسيان دا ګرم شي او به جریان پیدا کی هم دغه سی روانی تر مزګر تر څو چې لمر ډوب شوی نه دا وګو هم دغه سی دوامداري بهږي کنټرول لپاره هیڅ
فکر نه کوي استفاده نه تر کیږي او رواني وي
او به مثلا پټۍ ته څوک پټۍ ته پکاري او کومه سی مثلا پزمکه باندې شي دوامدار ډول بهږي هغه په اصطلاح چې غشي پټۍ وبم شي بیا مغه یو ډول زیات رمسته کیږي کنه د دې تر څنګه موږ په خوست کې موټر شې سي هغه لرو ځینی لرو هغه موټر شې کې د اوبو د لپاره داسې منظم ترمامیټر نشته لکه بجلی د لپاره د بلګ لپاره موږ میټر شې لرو د یو هغه لپاره یو میټر نشته چې مثلا ورته وایي چې دا غو بچی ته استعمالوي دا وایي په میټر حساب شي یو میټر د دومره افغانۍ په مقابل کې دا نو دا ډول هغه برنامه متاسفانه وایم چې په دې ساحه کې نشته او ژوري څنګه خو موږ مخکمه استادانو تشریف واچول چې دا خو یو بدبختی ده هم د زمینی اوبو لپاره هغه هم د اوبو د کمښت لپاره یو جدي ستونزه بلل کیږي.
ډیره مننه. برلاسه بیا پوښتنه په خوست کې یو لیتر معدني اوبه هغه دوکانو کې خرڅیږي معدني اوبه ستا یو لیتر په څو ده؟ څو افغانۍ ده؟
دلته موږ د کومه غشي دي موږ کوچنی بوتل ورته وایم د یو لیتر په حساب دي نو دا لاس افغانۍ دی عموم کې بیا د دې کومې فابریکې چې دلته دا اوبه جوړي یعنی موږ لږه به مسلکي ارت د سوچړم موږ دا مدني اوبه چې لرو دا په دوه ډول دی یو طبي مدني اوبه دی یو مصنوعي دی
دا د څښاک اوبه او د څښاک
اوبه دا هم دا اوبه بتلې اوبه شم دا مدني اوبه ورته وایم دا ورته وایم دا فابریکاتو کې جوړي کې زیاتره وخت کې نوې مواد د خارج نه راوړل کیږي یا پاکستان یا ایران نه پیغمبر دې نشي دوی راوړي دغه فابریکاتو کې مکس کوي هغه مقدار چې دوی الته په بوتل باندې لیکل شوی وي چې مثلا دغه وبشي تسکی په دې کې دومره پوتاشیم د دومره کلسیم د دومره کلورین دا فلورین دا دغه مقدار هم نه وي پوره نو هغه عمومي ډول کوي دغه وبشي دي چې دوی څاګ لپاره استفاده کوي خلکو ته توضیح کوي په ادارو کې په دکانو کې په عموم کې خرید صحاتو کې چې دغه پاک وبونه استفاده کوي یا مدني وبې دوه توای مختلف نمونه ورکړي شرکتونه خلاص دي دا په ډول پاک نه لګ څه ډول چې دوی مارکیټ ورته کوي تولید لپاره د استفاده ونه کوي نو ممکن دا ریټونه چې د 10 روپۍ دا غټ بوتل بیا موږ یو سلیټر را نه پیږم هغه 100 روپۍ
او 15 لیټر غټه بوشکا غونډې دی ښه برلا صاحب دغه د ټانکر سرازي د کور لمخه چې وبراوړي دا لیټر په څو دی په څنګه خرڅ رانیول کیږي څومره قیمت
دا هو موږ یو وخت د به ټانکر سره اوس ته مخفله ورنه چې دا خرڅ څو شلون کې دا تجربه لري اطمان نو ما مخکې یادونه وکړم کوم کوچ ته نه چې وبې نه یې ټانکري وبې هغه به لګرځانه مې نو موږ ته به 1200 لیټره بغوا یو ټانکی وا مخفله کور په ساري کې واغ کړی کور واغ کې موږ ته به مثلا په اصطلاح جوړ جړې 100 روپۍ به واخستې 200 به واخستې 300 به واخستې نو دا که یو هغه حساب نور چا به چې مثلا کمی اندازه استعمالول لګنه 150 روپۍ سلوي 500 دا که یو هر کمی د لودو داسې ماین ریټ نشته ټاکلې په هغه چې لګا چا خبر چانی ورسره وایي
یعنی جوړ آمد او جوړ آمد
او جوړ آمد
چې په کوم سیمه کې د خار اوسې کور دې څومره دی او هغه به څو درکې مننه برلا صاحب مننه صادقی صاحب او بخا ما مخ که ساس خلوص صدیقی واقست مونگ سر پر دهتا بیس که همکاران ما تلی کلی و بس می تخنیکی همکار را تاوی چنا تخلوص صادقی صاحب دی بکن در نوانم صادقی صاحب یونیسف مخ که ویلی دی سور از مخ که ویلی دی دقیق تاریخ نه درات معلوم ویلی دی سه امکان لری اندیکنه سرگنده کردی چه امکان لری دی کابل دی و بو زیر می تر 2013 کال پوری پایت ورسیگی خو بل خواته موږ د جنو پروژوم اورو، مثلا اوریدل کیږي چې دا پروژه مطرح شوی ده چې د پنشیر د سین وبو کابل ته راوړل سي، بل پروژه په دغه شاتوت بندو وای دغه بند تاسیس اصلي هدف دا و چې کابل ته د ښاک وبو برابر کړي. بل خو تو ګورو کابل خو اصلا چې ډیزاین سو یو په خو وختونو کې لسیز په خو د 2.5 کې 3 میلیون کسان لپاره اوس په 1 میلیون کسان اوسې او شپږ میلیون څه فکر کوي چې د پنشیر سین کابل ته راوړل سي یا د شاتوت بند دا به څومره مشکل حل کړي؟ مهرباني صادقي صاحب. ګوریا
د ښاری پرمختیا کله چې موږ یو خار جوړوي یا را انکشاف کوي دا کوم تاثیرات لري، بل خصوص که موږ په اوبو باندې فکر وکړو. کله چېرته یو ساختمان جوړیږي هغه طبیعي شکل د ځمکې تغیری په کانکریټ باندې، دا په دې معنا ده چې کله دلته ورښت کیږي دا اوبه چې مخکې امکان یې دا و چې د زیرزمینی اوبو ته جذب شي هغه ابتدائی شرایطی چیو. پا زمن که کلا چی نفوذ زیادی گی دلتا ضرورت پیدا کی گی دی اوبونا استفاده تا. او دا خو معلوم دار دا چی کلا مونگ کابل که او گرو دی سطحی اوبا چی اغا دی چکاک دی پارا یعنی مناسبی وی یا پاکی وی دیر ما کامی دی حتا که دایشو لیشو ندی. کیدای شي په پغمان کې داسې امکان وي چې هلته خلک ساتي او بدې څښاک لپاره استفاده کړي، اما په عموم په داخل د ښار کې نشته دي. نو په دې صورت کې سوال راځي چې د څښاک اوبه څه نشي. د څښاک اوبه دلته خلک بیا چون هغه دولتي د واټر سپلای کومه اداره چې د اوبو رسونې یو شرکت دی مدیریت یې په ټول د اخرو پکر ورته ډیر څلوېښت کلونه کې جنگ شرایط موږ په نظر کې ونیسو ډیر ضعیف و. نو خلک اړ شول چې دلته د خپل څښاک لپاره ژورې څاګانې وکیندي او زیرزمینی اوبه داسې نه دي چې دا یو دایمي زیرمه ده. نو دا فرض وکړه د اوبه چې کله مځکې ته ننوځي دا ډیره اوبه تیف پروسه ده چې دوی فرضاً تاسو فکر وکړئ په مځکه کله چې باران کی یا ډېره کمه بخش یې جذب کیږي او ډېر بخش یې بیا په جریان تبدیلیږي چې هغه انتقال کیږي د یو ساحې نه بل ساحې ته، او بل خصوص لکه کابل غوندې چې اکثره غرنۍ ده او دغه مایل د مځکې مناسب دی چې اوبه د لاړې شي سیند ته او سیند د طریقه د ساحې نه ووځي. نو دا خو معلومداره ده چې هغه دایمی حل لار نه ده چې موږ د زیرزمینی اوبونو څخه استفاده وکړو. نو دلته بیا ضرورت دی چې موږ مطابق د خپل ضرورت دا مقدار د اوبو تامین شي د بل منبع نه. دا منبع کیدای شي د انټرباسین ترانسفر چې ورته ویل کیږي چې کیدای شي فرضاً د پنشیر نه موږ دا اوبه انتقال کړو کابل ته، او مخکې دینه چې د پنشیر اوبه موږ څښاک ته برابرې کړو مهمه ده چې هغه تصفیه شي، تصفیه خانې ورته په نظر کې ونیول شي. او په زمن کې دا د شاتوت بند چې دی دا نه یوازې چې د دینه کوای شو موږ د څښاک اوبه په شکل باندې استفاده کړو، موږ همچنان کولای شو د زیرزمینی اوبو تغذیه نه دې ته ګټه رسیږي. په عموم مهم دا ده کله چې ښاری پرمختګ کیږي اکثره اوس اروپا کې دغه شي ته خلکو فکر شوی دی چې د ورښت اوبه باید ضایع نشي. ګورئ افغانستان کې کله چې ورښت کیږي بدبختانه د کومو اوبه فاضلاب چې که د تشناب نه هم راوځي یا فرضاً د حمام اوبه دي یا د اشپزخانې اوبه دي هغه اوبه په یو لښتي کې یو ځای کیږي د ورښت اوبو سره. نو هغه جلا سیستم نه لري چې چون کله چې باران په خپله کیږي هغه پاکې اوبه دي هغه یعنی هغه نه دي خراب شوی نه دي
ملوث اوبه نه دي د څښاک دي
ملوث نه دي بالکل. اما کله چې مځکې ته رسیږي هغه اول هغه نه شم درته ویلی چې اول باران به کیدای شي ملوث اوسي چون هغه په هوا کې چې کوم مزره دودونه او یا هم نور عناصر موجود دي هغه په اول هغه کې راځي مځکې ته. نو بیا دوغو نه ورسته باران پاک یو براوړي. مهم دا ده چې منابع په نظر کې ونیول شي او دا امکان شته دی، ځکه او دا موږ نه شو کولای چې دائم الامر موږ د زیرزمینی اوبو څخه استفاده وکړو. نو مهم دا ده چې خلکو ته شبکې د آب رسانۍ ورسیږي، هغه خلک هم باید کوشش وکړي چې هر ساحه چې ضرورت نه ده هغه باید کانکریټ نشي، یو څه امکان د شنې ساحې باید په منطقه کې موجود وي. او په دې سره بیا استفاده د زیرزمینی اوبو څخه باید ودرېږي، چې هغه کله ودرېږي موږ کومه ژور ساګان چې وهل شوي دغونه استفاده حداقل لس شل کاله باید ممنوع شي، تر څو بیرته هغه کومه سطحه د طبیعي چې ده هغه بیرته ورغول شي، هلته اوبه ذخیره شي. بیا کوای شو موږ په شکل د یعنی دې باید محاسبه وشي چې مقدار تغذیه څومره دی او موږ په فرضاً په یو میاشت یا یو کال کې څومره اوبه کوای شو زیرزمینی استفاده کړو.
ډیره ډیره مننه صادق صاحب د وو د مدیریت کارپو. د خبرونې څلور دقیقې پاتې دي، چون په آخري بخش کې ډاکټر صاحب رحماني د کوچنانو داخله متخصص سره مو مرکه کړې ده د پاک اوبو د خاصیتونو په اړه. نو زه اوس له ګرانو میلمنو غواړم چې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره مهرباني وکړي خپل نظر وړاندې کړي. پوهان صاحب لومړی تاسو، بیا به برلا صاحب ته ورسو، او بیا هم صادق صاحب ته. پوهان صاحب،
جو بو مدیریت ډیر ضرور ده، موږ او دا امکانات موږ لرو، خوشبختانه موږ بدبین نه وسو، بلکې د اوبو د استفادې لپاره خوشبینه یاسو. موږ کولی شو دغه جاري سینجونو نه موږ به ذخیره کړو، د ورښت اوبو نه هم ذخیره کوو، په استفاده کې هم د اوبو لږ اقتصادي استفاده وکړو. دا ټول هغه لارې چارې دي او د ککړتیا مخه ونیسو. دا ټول هغه تدابیر دي چې موږ امیدواره کوي چې انشاءالله د اوبو مشکل به تر یو اندازې پورې ډیر را نه زیات به نه شي، بلکې
ډیره ډیره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، ستاسو نظر د اوبو د کمښت
سما په بخش کې کاریزونه وکیندل شي او د اوبو زیرمې او ذخیرهګاوي جوړ شي، ځینې ګوړۍ په غرنیز سیمه کې کیندل کېږي هغه جوړ شي، چې ډیمونه ورته جوړ شي، سولري اوبو محدودیت رامنځته شي، د موټر شي اوبو لپاره میټرې جوړې شي، ژور څاګانو محدودیتونه ولګول شي، د یخچالونو مراقبت تر سره شي، اما په هوی برنامه جوړی شي، ځنګلونو احیا وشي، هغه ونی چې د اوبو مقاومت دی، اوبو په مقابل کې مقاومت لري هغه جوړی شي، دولت لینوري پالیسي او مقررات ورته جوړ شي، او د وچکالې پر وړاندې مقاومت تخونه جوړ شي، او په اشتراکي حالاتو کې ځینې کمیټي او پریکړې دولت لخوا ترتیب شي او بلاره واچول شي.
ډیره ډیره مننه صادق صاحب. تاسو نظر د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره ډیره ډیره مننه. زه له خپلو ګرانو میلمنو پوهان صاحب دودیال صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. دغه راز د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صادقی صاحب څخه مننه کوم، او په خوست کې د زمک پوهنه او بخې زمک پیژندنې متخصص طیب شاه برلا صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې واست. د خبرونه پای کې مو د کوچنانو داخله متخصص ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني صاحب سره مرکه کړې ده، او له هغه مو د پاکو اوبو په حق لا پوښتنې کړې دي.
ډاکټر صاحب محترم، سره له دې چې په افغانستان کې پریمانه سیندونه دي او بهیږي، خو راپورونه وایي چې هلته په میلیونو کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. پوښتنه دا ده چې د څښاک پاکې اوبه څه خاصیت لري؟ مهرباني.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. اوبه خو په افغانستان کې واقعا چې د څکلو اوبه معزله ډېر وخت رئیس روانه ده، خو موږ کولای شو چې اوبه پاکې کړو او اسانه طریقه باندې هغه استعمال کړو. خو د پاکو اوبو خاصیتونه ډېر دي، خو زه یو څو ساده خاصیتونه تاسو ته بیان کوم، هغه دا چې پاکې اوبه بی رنگ وي، بی بوی وي او بی خوند وي. په پاکو اوبو کې مضر جراثیم لکه باکتریاګانې یا ویروسونه باید موجود نه وي. همچنان په پاکو اوبو کې باید زهري کیمیاوي مواد لکه ارسنیک او سرب و نایتریت له حده زیات موجود نه اوسیږي، ځکه چې دا هر کیمیاوي مواد په خپل سر سره انسان کې ناروغۍ منځته راوړي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید چې مناسب منرالونه موجود وي، دا منرالونه هم باید د حده ډېر زیات نه وي. او بعضې نړیوال معیارونه هم دلته وجود لري، مثلا پی ایچ د اوبو باید د 6.5 نه تر 8.5 پورې اوسیږي. اوبه باید ښه شفافې اوسیږي، یعنې کم شفافیت ونه لري. یو میکروب دی په نوم د کولای ایشا کولای ورته وایي چې دا باعث د سالاتو کېږي، دا زیات په اوبو کې اوسیږي. باید پاکې اوبه د دې میکروب نه باید بیخي پاکې اوسیږي، یعنې دا میکروب کې وجود ونه لري. نو دغه
مننه ډاکټر صاحب رحماني. که مثلا زه ولاړ سم یو خروشان سیند را بهیږي، مثلا د پغمان چینو ته لاړ سم یا بل ځای ته یو ګیلاس اوبه له سیند نه وڅکم یا له کومې څانه اوبه وڅکم، دا څنګه دي؟ یعنی دا صحیح پاکې اوبه ګڼل کیږي؟ په کوم صورت کې نه ګڼل کیږي؟
مونږ خو ویلې لومړی لاملونه یې چې پاکې اوبه کمه دي، یعنی هغه خاصیتونه د پاکو اوبو هم درته بیان کړه.
بله،
اوس به دا ووایي چې مونږ اوبه څنګه پاکولی شو.
مهرباني،
مونږ اعتبار نه کوو چې دغه اوبه چې مونږ څښو د سیند نه یا د چینې نه یا د کمبل ځای نه، اګر چې چینې اوبه اکثرا پاکې وي، د سینو هم پاکې اوسیږي. خو یو څو ساده طریقې تاسو وایم چې په دغه طریقو مونږ کولی شو اول د اوبو پاکې کړو چې ځان مطمئن کړو بیا استفاده وکړو. اول مثلا جوش اول د اوبو دي کې یو دوه درې دقیقې مونږ اوبه ویشو، هغه پاکې کېږي. بل فلترونه دي چې هغه فلترون په واسطه باندې مونږ کولی شو پاکو، چې مختلف فلترونه دي، ساده فلترونه دي چې هغه کې دا شګې او مثلا ډبرې او داسې نور شیان چې په سترګو لیدل کېږي هغه پاکېږي. اما پرمختللي فلترونه بیا هغه اوسیږي چې په هغه کې دغه کیمیاوي زهري مواد لکه ارسنیک او مالګه او نور شیان، دغه شیان پاکېږي. نور داسې فلترونه دي چې هغه میکروبونه پاکوي یا جراثیم کموي، هغه سیرامیک فلترونه دي. یعنې دا فلترونه که مونږ په اختیار کې ولرو د مونږ کار ساده کېږي. او که چیرې نه اوسیږي، مونږ کولی شو په یو اسانه طریقه، یعنې کلورین په استفاده سره کولی شو چې اوبه پاکې کړو، وچ کړو، چې هغه تابلیتونه د کلورین دي او مایع اوسیږي، چې د هغو په طریقه هم مونږ کولی شو اوبه پاکې کړو. نیم ساعت یا 50 دقیقې وروسته د استعمال د کلورین نه اوبه مونږ وچ کړو. بله ډېره ساده طریقه دا ده که دا هېچ نه وي، کلورین هم نه اوسیږي، فلتر هم نه اوسیږي، مونږ د لمر په وسیله کولی شو اوبه پاکې کړو. اوبه په یو پاک یا شفاف بوتل کې مونږ باید واچوو، هغه 9 ساعته یا 8 ساعته پورې مونږ لمر ته ږدو. هغه لمر کولی شي چې دغه ټول جراثیم و میکروبونه چې په اوبو کې دي هغه ووژني او اوبه پاکې کړي. نور بل کدام نووسی، مثلا لمر هم نووسی، مونږ کولی شو د یو پاک ټوکر یا یو ټکی په واسطه باندې هم کولی شو اوبه پاکې کړو، چې هغه پاکه ټکه مونږ اوبه پکې واچو او یو پاک لوښي کې مثلا فلتر کړو، لکه داسې چرن غوندې یا فلتر غوندې، چې دا هغه کولی شي د تیږې او ډبرې او خاشاک او چینجي او نور شیان که په اوبو کې موجود ولري هغه د منځه ځي. نورو د باران اوبه دي چې دښې اوبه دي، خو دا هم باید یو پاک لوښي کې راټولې شي. اما دا هم باید وروسته د
ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه، که چیرې غیر صحي او ملوث یا ناپاکې اوبه استفاده سي، عموما کوم امراض رامنځته کوي؟
ډېره ښه پوښتنه دی. خو اصلي پرابلم هم دغه دی چې د ناپاکو اوبو په وسیله او چې دا د امراض خصوصا د معدې او د کولمې ناروغۍ زښته ډېره ده، چې دا هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې، لکه اسهالات یا نسناسته، دیزانتری یا پیچ خونی چې ورته وایي، کولرا، مورقه یا د میده دردونه او کانګ د شان نور امراض دی، یعنی د جهاز د هضمي سیستم مرضونه باندې تراوري. اما په ماشومانو کې به متاسفانه چې دا لږ ذره سخته اوسي کې نس ناست هم شدیده کېږي، ماشومان به ډېر زر خپل وزن د لاسه ورکوي، ډیهایډریشن ته ځي، حتی کله کله ماشومان د دغه اسهالاتو ناروغۍ چې د ناپاکو اوبو له امله پیدا کېږي طرف د مرګ کېږي. نور دا ناپاکې اوبه د یو تعداد مرضونه د پوستکو را منځته راوړي یا جلدي امراض پیدا کوي، مثلا خارښت جلد اوسېږي، یو تعداد دانې په جلدو کې پیدا کېږي، نور فنګسي ناروغۍ یعنې چې یو مکروب دی پیدا کېږي. ډېر مهم دا د پوستکي د رنګ بدلون دی چې پوستکي رنګ بدلېږي، یعنې یو پوستکي کې داسې دغه پیدا کېږي، داغونه پیدا کېږي یا سپین ټکي پیدا کېږي یا رنګه ټکي پیدا کېږي، دغه شیان به پوستکي پیدا کېږي. خو یو چې دا زهري مواد هم دي چې په اوبو کې وجود لري، چې هغه مثلا ارسینیک دی، سرپ دی، نایتریت دی، دغه شیان که په اوبو کې اوسېږي دا به ډېر سخت مرضونه پیدا کوي. مثلا ارسینیک کولی شي سرطان د جلدی پیدا کی، د جگر تکلیفونه پیدا کی، د گردو تکلیفونه یا سبو یا د شش ناروغیانی پیدا کی. سرب هم کولی شي چې د ماشومانو دماغی و د کمزوری کی، یعنی منتل ریتارتشن پیدا کی، حتی کولی شي چې کمبود د وینې پیدا شي. نور دا نایتریت چې دی دا هم کولی شي چې په مریضانو که د تنفسی سیستم یا سابندی پیدا کی، چې بلو بابی سندروم و ایدم پیدا کیدلی شي، نور د پښتورګو ناروغۍ پیدا کیدلی شي، د جیګر کمزورتیا پیدا کیدلی شي. غاښونه ډېر مهم دي چې دا خرابېږي، مثلا زیړ اوري غاښونه خرابېږي، موچېږي، فلورې کمېږي، دا شیان. همچنان کولی شي د ستومانی یا نفس قیدی پیدا کړي، سیستم د معافیت کمزوری شي، خصوصا په ماشومانو کې کمزوري پیدا شي. دغه عمده مریضیانی دي چې د ناپاکو اوبو د څښلو له کبله انسان ته راپیدا کېږي.
Hermano.